السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت تاسو ته ځانګړي راپورونه او مرکې لرو دا هم اورئ چې د دغو مراسمو پر مهال نن په کابل کې په څو سیمو باندې راکټونه لګېدلي دي نامو د سر موضوعګانې دي په همدغه پروګرام کې ډیری راپورونه په همدې اړه ځانګړي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړل په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي ټول اړخونه دي د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي جنرال سکاټ میلر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل
It's also a good day to reaffirm our support.
دا یو غوړ ورځ ده چې یو ور بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړي. دا ټول اړخونه لپاره ښه وخت دی چې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي او پوځي اړخونه وکړي شي د سولې لپاره سیاسي زمينه برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډې کښېښوده بلخوا به نن ماښام د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې برج خلیفه چې د نړۍ تر ټولو دنګ ودانۍ ده د افغانستان په ملي بیرغ رڼا سي د غور ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړل د ولي ویاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي بلخوا د غور د پولیسو ویاند عبدالمعروف رامش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې روان وي
صبح امروز عملیات مشترک
د مرغاب ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره نن سهار د ځنګړو کې تو کمانډو او ملي پولیسو په ګډون ګډ عملیات پایل شول چې تر اوسه د پاموړ لاسته راوړل لري که خدای کول مرغاب ولسوالۍ به ډیر ژر بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورشي
دغه ولسوالۍ تیر شپه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سوه چارواکو د تیر شپې په وسلوالو نښته کې د دریو سرتیرو او څلورو وسلوالو د وژل کېدو او څلورو سرتیرو د چپی کېدو خبر ورکړی و د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې قاضي القضات عبدالله اورکزی وژلی د ملي امنیت یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی چې د ننګرهار پر زندان یې وروستۍ حمله پلان کړې وه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی دغې سرچینې نه دي ویلي چې نوموړی چیرې او کله وژل سوی د ننګرهار پر زندان دوی اونۍ مخکې په ډله ییزه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی 25 کسان وژل سوي او زوس نور ټپیان سی وو د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه په ویلامه کې عبدالله ورغزای د نګرهار په چینو نازیانو کې د داعش د جګړو مسؤل بللای دی په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو مشکوک کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي دغه څلور مشکوک کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوي په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه کې تورن ګڼل سوي وو خو په غیاب کې محاکمه کېږي تر اوسه د دغو مشکوکو کسانو ځای ځایګی معلوم نه دی د لبنان حکومت او ځینو هیوادونو د رفیق حریری په وژنه کې حزب الله ډله دخیله ګڼلې ده خو دغې ډلې دا تورونه کړی دی د رفیق حریری زوی سعد حریری د هلن په حق کې د محاکمې په جریان کې حاضر دی د بیلاروس په پلازمینه مینس کې پرون د پرله پسې نهمې شپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل او د دې هېواد د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې اعتراض وکړ پرون د ورځې په پیل کې لوکاشینکا ویلي وه چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو امکان سته په دې شرط چې اساسي قانون نوی سي اعتراض کوونکو چې د اپوزیسون سره او سپین بیرغونه راپول د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله خو لوکاشینکا پرون په مینس کې کارګرانو ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر د شی نسي تپلی
تاسو به هیڅکله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم
دغه مظاهرې د اګست پر 9مه د ولسمشرې تر ټاکنو وروسته پیل سوې چې لوکاشینکا پکې ګټونکی اعلان سوی، خو ګڼو کسانو ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نن به یو مهم کس وبخشي، خو دا به ایډوارډ سنودن یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین نه وي. ټرمپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکه کې ورسره ملو خبرلانو ته وکړه، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي وو او اوس په روسیه کې اوسي، تورن دی چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو پټ معلومات افشا کړي وو. ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین په 2013 میلادي کال کې ورسله هغه لکاره لري کړ چې ښکاره سو هغه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو اړیکو په اړه دروغ ویلي وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه ده. افغان ولسمشر سهار مهال په دفاع وزارت کې د ازادۍ څلی ته د ګلانو ګېډۍ کېښوده.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګلغېدلو مراسم پای ته ورسېدل.
خدای په امان.
په همدې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم یو پیغام ورکړی او د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ یې ښودلی.
It's also a good day to reaffirm our support.
دا یو غوړه ورځ ده چې یو ور بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړي. دا ټول ارکون لپاره ښه وخت دی چې د تاوتریخوالي پر کمولو قور وکړي او پوځي ارکونه وکړي شي د سولې لپاره سیاسي زمينه برابر کړي.
دغه پروګرام کې له یو داسې سکه افغان سره هم تاسو ته مرکه خبرو چې د کورنۍ اکثر غړي په بریدونو کې وژل شوي، خو دی وایي ازادي لمانځي او له افغانستان نه وځي. سونی سنگ.
زه سونی سنگ سونی یم او د افغانستان سردار یم. البته دا د یو سلو یوم کال چې دی د موږ د ازادي ورځ ده، دا موږ ډیر خوشحالي سره لمانځل کړی ده.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 8 دقیقې دونکو دی. راځو لمړی مطلب ته. نن د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه ده. د افغانستان حکومت دغه مراسم رسمانه ونمانځل، خو هغه مهال چې دا نمانځنه روانه وه د کابل په څو سیمو راکټونه ولګېدل. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د نن ورځې راکټي بریدونو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي. په دغه ټپیانو کې 4 ماشومان هم شامل دي. اخو د ملي مصالحې عالی شورا د خپلواکۍ د برتګ ټلو ورځ په مناسبت په خبره کړي اعلامیه کې لیکلي تمه ده په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي. امید زهیر مل په دغه موضوع کانو یو راپور جوړ کړي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل یو مکلیزه ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشن به ورځ په سهار د ملي دفاع وزارت پنګړ کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل یو مکلیزه په درناوي د استقلال سلیته د ګلونو ګډې کې خدا خود دې مراسم له پای لګ ورسته د کابل په پینزو حوزو څوار لس راکټونه ولګیدل. کورنۍ چارو وزارت وایي دا راکټونه په لومړۍ دویمې نهمې لسمې او شپاړسمې ناحیې کې پر ملکی ځایونو لګیدلې دي. د دې وزارت وایان طارق آرین رسنیو ته وویل راکټونه له دوو موټرو توغول شوي او پکې د 4 ماشومان او یوې ښځې په ګډون لس تنه ټپیان شوي دي.
امروز از اثر پرتاب 14 فایر راکټ
نن د خلکو په میشت ځایونو د ترهګرو لخوا د 14 راتغول شو راکټونو لکبل لس ملکان ټپین شوي. دا یو ترهګری زمل وو. موږ له دې پیښې سره د تړاو په تور دوه تنه نیولي. پښتنې مترې پیل کړي څو ورسره مل نور کسان هم ونیول شي.
د افغانستان حکومت دا پیښه غندلی. د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په ورځ داسې مهال کابل په نخه کېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیل ته هیله مندي ښودلی. د شورا په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي د خپلواکۍ بیرته ګټلو ورځ په داسې حال کې راځي چې د 2 سلويخت کال جنگ او جګړو وروسته په هیواد کې سولې ته نږدې شوی. خبر پانه زیاتوی پرګدی راتونکو کې به په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو د تاریخی لمړی غونډې شاهدان و اوسو. تمه ده چې له دې فرصت څخه به ښه استفاده وکړو. د یو شمیر هیوادونو سربیره په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر هم افغانانو ته د ازادۍ د بیرته ګټلو د 121 کلیزې مبارکي ورکړي او تر خوای د تاوتریخوالي په کمیدو او لا افغان ځواکونو په ملاتړ ټینګار کړی دی.
د غوڅ ملاتړ ماموریت او ناتو پاستازولۍ افغانانو ته د خپلواکۍ ورځ مبارکي وایم. دا د افغان ځواکونو د ملاتړ او اصلاحاتو او همدا ډول د افغانانو لپاره ښه ورځ ده. ښه وخت دی چې ټول اړخونه د پام وړ تاوتریخوالی کم کړي او نظامی اړخونه د سولې لپاره سیاسي هلې ځلې وکړي.
طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې خلکو ته د خپلواکۍ د بیرته ګټلو مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده د خپلواکۍ لپاره د هیواد کې داخلي اړخونه د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي او د سیمې هیوادونه د افغانستان خپلواکۍ یو موخه ته د رسیدو په لاره کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د خپلواکۍ یو سل یو مکلیزه داسې مهال منزل کیږي چې د سولې روان بهیر لبل هر وخت ډیر مخکې تللی او ان پلان راتلونکي کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. خو یو شمیر بیا د نن په څیر راکټي بریدونو ته په اشاره وایي هغه سوله چې افغانان پکې تلپاتې ثبات ته ورسیږي لای تر مخې ډیر واټن پروت دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
یو سل یو مې خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزې په مناسبت مل کابل راپور اوریدا چې په کابل کې د ورځې په مناسبت د مراسمو ترڅنګ او د مراسمو په مال راکټي بریدونه شوي او ځینې ملکان پکې ټپیان شوي دي. خو په کابل کې په یو کرکټ لوبغالي کې د همدغه ورځې د پدرنخت باندې د کرکټ شلاوریزه لوبه شوې ده. د کابل ښار واټونه او سلورلاري هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو او د امان الله خان پنځورونو خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګ بیرغونو پوښل شوي. ناجی ساپۍ په دې اړه باندې یو رپورټ رالېږلی.
د یووالی تر سرلیک لاندې نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیزې بوبیار د کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړو ترمنځ یو شل اوریزه سیالي ترسره شوه. افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د یووالی پیغام لري. نوموړي پر افغان ځوانانو غږ وکړ چې د هیواد په جوړولو کې سره یو شي.
دغه یو خبره کوم ځوانانو ته چې باید د افغانستان په بیا جوړولو کې ډیر زحمتونه وباسي ځوانان او ډیر کوششونه وکړي ترسو کاغه تعلیمي ک ورزشي ک هر رقم د هر لارې نه افغانستان ته خدمت کیږي یا آینده کې په درد ورته خوړل کیږي. نو په ماغه کې د زحمت وباسي ترسو دغه وطن په خپل پخو دريږي او آینده ډیر روښانه دی وطن.
د کرکټ یو مینوال فرید یوسف زای چې له جلال آباد ښار څخه د دغه سیالۍ د لیدو لپاره کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره به هم راغلی چې د خپل خوښې لوبغاړي له نږدې وګوري.
خوشحالي احساس خو الفاظ نشم څرګندوي ځکه ته ملي لوبغاړي د لومړي ځل لپاره زه په ځان دی بڼه ګورم او دنه مخکې مې ملي لوبغاړي بازي لوبغاړي لیدلی و خو هغه ملي لوبغاړي چې زما فیورټ و زما فن ولې زما ډیر خوښېدل هغه ملي نږدې نه ولیدل هغه سره مې پښونه واغستل.
لبلې خو نن د کابل ښار واټونه او سلور لاري هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستونکو شاه امان الله خان غازی پنځورونو د خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوي و. کابل ښار کې دکانداران وایي د خپلواکۍ د جشن لپاره د ملي بیرغونو د اخیستلو بازار تود شوی او د ښار سربیره د ولسوالۍ اوسیدونکي هم اخیستو ته ورځي.
ټول زموږ د افغانستان خلک دا یو خوشحالي ځان ته راولي، یو مینه او محبت ځان ته راولي. خدای دې وکړي، الله دې وکړي چې زموږ او تاسو ټول عمر دغسې افغانستان دی، دغسې آبادي، دغسې جشنونه دې پکې راشي، دغسې آبادیانې دې پکې راشي، دغسې چې دا خلک خوشحاله وي. ټول خلک دغسې دا دسبندونه څوک مخ باندې رنګونه وهي، څوک جنډې اخلي.
دوی وایي ډول ډول درې رنګه خولۍ پر کمیسونو ځړېدونکي واړه بیرغونه، د مخ لپاره بیرغ رنګ رنګونه او د کورونو او دوکانونو لپاره لوی لوی بیرغونه په ډېره مینه اخیستل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ولی جان وایي که څه هم ویره چې د غخار امنیتي فضا به د تیر په سیر د خپلواکۍ جشن لمانځل رنگینو ته پرې نږدې، خو وایي بیا هم د غورز لمانځي.
زمانو والی جان چې کله زمان خان څخه راغله دلته بیرغ اخیسته، نور انډیوالانو څخه راغلم چې یا یو شب سات تیر کو نن د خوشاله د جشن راز دا خلک چې ګورم د وطن خلک چې ګورم د کوچنی ګورم وړ ګورم ډیر خوشاله په دې ورځ کې چې د جشن راز دا
د افغانستان پاچا غازی امان الله خان لنن څخه یو سلو یو کال مخکې په 1919 میلادي کال کې د وخت له برتانوي امپراتوري څخه د افغانستان خپلواکي واخیستله چې اوس هر کال په افغانستان کې دا ورځ په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي.
له کابل بور شننګار ته هلته هم د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت باندې جشنونه جوړ شوي. خلکو د ښار واټونو او کوڅو کې بیرغونه لګولي دي او د یو سلو یوې خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزه نن نمانځلې ده. باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو یومه کلیزه ونمانځل شوه. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند د نظامي شورا په ملتیا په جلال آباد کې د غازی امان الله خان مزار ته ورغې او د هغه په مزار یې د ګلونو ګېډۍ کېښوه او بیا د فوټبال لوبغالي ته ورغلل او هلته یې د یوې غونډې په ترسره کولو سره د خپلواکۍ جشن ولمانځه. په دې موقع د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند وویل
خپلواکي یعنی د یو مملکت سیاسي ژوند چې په نړیوال سټیج کې فزیکی حضور ولري د دې ویاړمنې ورځې لمانځل د خپل ویاړمنې ماضي څخه د ځوان او راتلونکي نسل خبرول او پوهاوی دی. د ویاړ ځای دی چې د وطن د عظمت د ساتلو په موخه د زرګونه غازیانو او شهیدانو د ککریو د سرخندنو په قیمت لاسته راغلې بریا او تاریخي خپلواکي لمانځي.
د خپلواکۍ دې جشن ته یو شمیر خزینه فعالانې هم ورغلي وي. یوې مېرمنې مشال راډیو سره د خپلې خوښۍ څرګندولو تر څنګ په ملي امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د هېواد له خپلواکۍ څخه ساتنه وکړي.
نوم می بیبی زینب ډیر خوشاله سو ته خپل احساسات نشي کنټرولولای تر دې اندازې پورې خوشاله سو او خدای دې وکړي چې زمونږ په وطن کې تل تپات ازادي او سوکالي راشي. دا کوم ځوانان چې مونږ شهیدان ورګړي خپل لرونه فامیلونه ټول کوند یتیمان مونږ ته پاتې شوی دي. چارواکي باید په دې برخه کې مونږ سره پوره همکاریاني وکړي او مونږ په تنه د هلي ارزوګان چې مونږ ورسره څنګه پسنګو دي ګټور سو خپل ازادي هم دسه وساتو.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو قماندان بریټ جنرال شفیق الله رسولي وویل ملي امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ په پوره میړانه د خپل خاورې له تمامیت نه دفاع کوي.
په ختیځ جون او په خاصه توګه ننګرهار کې د ولسونو د ملاتړ په ترڅ کې د پوخا په پرتلا د ننګرهار ولایت په ولسوالیو کې امنیت تامین شوی دی او ډاډ څرګندوم چې د لا ډاډمن امنیت تر راوستلو په موخه به په ګډه خپلو هڅو او سرخندونو ته دوام ورکړو.
د ذکر وړ ده چې غازی امان الله خان په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه. غازی امان الله خان له لس کلنۍ واکمنۍ وروسته په 1998 کال د انګریزانو په لمسون د ولسی بغاوت په نتیجه کې ملک پریښودو ته مجبور شو. لومړی هند ته او بیا له هغه ځایه ایټالیا ته ولاړ او هلته یې ژوند غوره کړ. غازی امان الله خان په 1908 زیږدیز کال د اپریل په 26مه نیټه عمل ته ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان د مزار تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.
و موردل چې په ننګرهار کې خلکو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یومه کلیزه ونمانځله. اخوا په خوست کې هم ګڼ ځوانان ښځې او سپینګیرې وتلي وو د یو سلو یومې کلیزې نمانځنې وکړه. احسان آریان یو مراسمو ته ورغلی وو او دغه راپور یې له هغه ځایه رالیږلی.
په خوست کې د خپلواکۍ د یو سلو یومې کلیزې د نمانځنې جشن په دې مراسمو کې د غنو عامو نارینه او ترڅنګ مېرمنو هم برخه اخیستې وه. د دوی ټولو په څیرو کې د خپلواکۍ احساس له ورایه معلومه ده. وایي که هېواد یې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي نو ډېر ژر به د بشپړ سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي، کلتوري او فرهنګي خپلواکۍ هم ترلاسه کړي. احسان صدات او زاهد اترنګ ازادي رادیو ته وویل
ځوانان باید دشته نظام دشته حکومت او دشته رئیس جمهور ته شاو درک تر سو په دغه بخش ازادي هم مونږ لکه تنورم چې ساتلی دا هم وسد
پولیسي کا چا دغه خلکو د ډیر زید منځلو په اړه احساسات ډیر خو مثبت په خارونو کې په کلیو کې په کوڅو کې ډیر بیرغونه زړول شي او ډیر خلک دغه لپاره راوتی
د خوست ولی محمد صدیق پټمن د خپلواکۍ په خستلو کې د ټول افغان ولس او په خاص توګه د خوست د خلکو قربانی وستایلې او لدو یو غختل چې په تور غټل خپلواکۍ په قلم وساتي
اوس د دې وخت نه چې قلم را وخلو او په غټل ازادي تمباله کوو اقتصادي خپلواکۍ راسته راوړو او خپل هیواد
راوړو نه یوازې په خوست بلکې په پکتیا لوګر او پکتیکا کې هم په دولتي او اماکچه د خپلواکۍ د غټلو د یو سل یو میکلیز مراسم نیول شوی وو احسان اریان ازادي رادیو خوست
مننه چی ازادي رادیو اورید
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاش سره پنځه باندې خبرونه کوي اوس هم د سونی سنگ سره مرکه درته لرو سونی سنگ د افغانستان یو سګ دی چې په څو وخت مخکې بریدونو کې د مارچ په 15مه باندې د کورنۍ ډیر غړي وژل شوی او د وایي چې د یو سلو یوې می خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزه ل خپل نورو سکانو افغانانو سره په ګډن منځي او خوشاله دي په له سونی سنگ سره د ازادي رادیو خبريالې فیروزه عزیزی خبري کړې دي د خپلواکۍ د بیا ګټلو ترڅنګ په ځینو نورو مسلو هم ورسره غږېدلې چې تاسو توجه ورته راړو
د سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یې مربته دا دی یو سلو یوم کال چې دی موږ د ازادي ورځ دا موږ ډیر خوشحالي سره منځل کړی دا تقریبا موږ هر 15 بجې د ټول کسان په ترمسال کې وځي وي یو ګوردوارې ته د دې نوې کال یا چې د یو سلو یوم کال د موږ استارت دی ازادي ورځ نه کېږي د لپاره موږ دعا وکړو چې خدای وکړي دا چې موږ تاسو په وطن کې صلح او ثبات راسي ان شاء الله موږ لکه نوړو نړۍ غونډه خپل وطن کې پسوله کې ژوند وکړو او ډېر ته خوشاله ام ویاړم د خپل امن الله غازی باندې زموږ کرامان او زموږ کرامان دې تر اوسه تر سوچ ته دنیا ته دې تم بدم پاتې شي او زه خپل په افغانستان نوم باندې د ازادي باندې ټول شان باندې ویاړم ځکه چې د افغانستان مو ډېر زیات خوشاله ام نه تنځه چې موږ ټول هلي هندو ته هلي سټیک چې په افغانستان کې دی دا له دې ورځ ډیر ډات خوشاله دي پرته له دې چې موږ په افغانستان کې دا ازادي ورځ خپل منځو په انډیا کې چې کوم افغانان دي پر ګرد نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتو کې تللې دي ټول خپل پرکونه سره هلته ډیر خوشحالي سره خپل د ازادي ورځ منځي
سنگ سي تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سک افغانان وکړي له هوا د بهر دی هغه سره په اړیکو کې یاستي د هغه نظریات چې دی د دې ورځ په تړاو باندې همدارنګ خپل خاطرات تاسو هم وای
یو نه یو ورځ مطلب ډیر کسان نظرات مې داسله ده لاله د دوی واج موږ وصله دي ورڅ چې موږ کوچنيان چې موږ ماشومان دي دا درس وی او خپل ډاکټر واخلو به تر اسي خپل افغانستان کې خپل ایواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل ایواد په مختلفه ان شاء الله چې حکومت وسی څنګه چې ځکه چې دا افغانستان د لپاره ضرورت لري ځکه چې د افغانستان کې زګیدل د مور د وطن د دومره قربان لري او دا نه چې څنګه چې وکاس راغی چې تفنګ سره مو ولیا مرمي سره ول دي ځواب دي مرمي باندې باید ورکوم جنا څنګه چې وستا خو ایواد دادا خو جګړه روان دي وستا خو افغانستان د مشکل لري په نورو ایوادو کې هم دغه جګړه روان دي ان شاء الله چې موږ نو دا به دا چې دا جګړه او دا مشکلات په ان شاء الله ډېر ځار ختم شي او بل خاطر دغه دا چې پروسه کال موږ یو برنامه جوړول یو رسنۍ سره نورما پلاس کې بیرکو او د وزیر اکبر خان ته نه موږ ته کېدو نو یو استنجره کسره معنی پښتنه وکړي معنی پښتنه کې سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ د نیولې دا او دا انډیا بیرغ ول نه نه سي نو اگر واته تیر سر چاله کوم ما ورته ول اجي صاحب زه در سره جستیکم نتا نم په مذهب کې
جلایم امتا او وینن او سای ود جلانه هم زکه چی سمرتا په افغانستان باندې اخلي افغانستان په تم تا باندې تم راخلي دومره پرمام لګی زکه زید افغانستان سکم
سین سی برزو د تا چې پویګی چې په دې ورسته کې لتاوس سره حادثات زیات ول او زیات سک افغانان مول هواد بهر وتل په ټوله کې د تاسو په دې روحیه تاثیر کړای دا د موضوع کڅنګ یعنی تاسو هم دا سیته تکل خو بنل لري چې لارسې افغانستان
د موږ ځوانان اختطاف شو د موږ کسان اختطاف شو دوه په موږ باندې عملی تیاری وشو یو ور بل د موږ کور کې نه وته ته موږ ناموس باندې دوی لاس واچول په دې کم شپو کې تقریبا تنظیم یې اسمه کې چې دی هغه هغه شاید کې زه خپل مې چې ما خپل فامیل شپږ کسان د لاس ورکړل چې ما پلار وزما وریندار وزما وریره و زما کاکا لور و دی هغه کوچنی لور بل و چې دوی ټول په حق ورسېدو په شهیدان شو او هغه عادثنه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاتې شو نو پر ویا باندې خدا سي تاثیر نه کړه افغانستان کې مونږ عادت شوی او زمونږ وطن خدا سي جنگ زده دا اوس څنګه وو کو مطلب صرف زده سره لپاره درد کې چې دا په ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماري دلته پاتې یو یعنی چې 500 کسان پاتې یو چې مونږ د شي او چاته ځان نه درسولای او په مونږ باندې تاسو ظلم کوي دا ډېر پات خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دغه ځای کې ده او موږ خپل هم تاسو شرمېږو کسان ده چې کوم کسان چې مونږ له دې عزیزه کچې وطن د مور حیثیت لري هغه اولاد به څه ولري چې خپل مور تنا پرېږدي او مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې مونږ په غېږ کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته
لیو افغان سک سونی سنگ سره مو د ازادي راډیو مرکه واورید سونی سنگ په افغانستان کې اوسیږي او د سکانو د حقونو لپاره فعالیت کوي دو ویل کڅام چې د کورنۍ اکثر غړي وژل شوی او زورول شوی دی خو د او نورملګری په افغانستان کې پاتې کیږي او کڅوک اوزی هم له دې ډلې له مجبوریت اوزی او برته به وطن ته راستنیږي
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د حکومت څخه د حکومت
څخه د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مينځ ته وګورئ
اورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ
د امریکا دیموکراتانو خپل ملي کانګرس د پخوانی لمړی میرمن میشل اوباما او د ولسمشر د پخوانی کاندید برني سندرز په لمسوونکو ویناو پیل کړه دواړو رای ورکوونکو د ته وهڅول چې ولسمشر ډونالد ترامپ ته رای ورنکړي او هم یې د بلتون سیاستونه وغندي بلخوا ولسمشر ترامپ د خپلو انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې وسکانسن ایالت ته ولاړ او هلته د دیموکراتانو کانګرس د وخت ضایع کول وبلل په دې اړه اجمل اند یو ریپورت جوړ کړه
پرون د ډیموکراتانو د کانګري لومړی شپه لویناو پایل شو د ډیموکراتانو د غونډه به د کرونا وبا له امله په بشپړ ډول انلاین وي په خنۍ لومړی میرمن میشل اوباما وویل ترامپ وار وردا خودل چې موږ د هیواد لپاره مناسب ولسمشر نه دی هغه په دغه وینا کې چې لمخ کې ثبت شوی و ترامپ داسې او کسيات کړ چې د دې په وینا د ولسمشري ورتیا او کریکټر نه لري سناتور برني ساندرز چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ترامپ سره د سیالۍ لپاره جو بایدن چیلنج کړی وو خبرداري ورکړ چې ترامپ موږ د دیکتاتوري لاري تخته کوي هغه ویل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسي راتلونکي په خطر کې دی او د خوندیتوب لپاره د بایدن انتخاب یوازینی لار ده په خانم رسیال ولسمشر جو بایدن چې ټاکل شوی دی ونی په پای کې به پر رسمي توګه د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید اعلان شي په دې غونډه کې څونه ویل خو وروسته یې پر خپل ټوئیټر ولیکل نن شپه موږ ولیدل چې امریکایان یو موټی کېدو ته چمتو دي او موږ خلک پر دې کړکیچ لاس بری کېدلی شو او تر پوخه هم پیاوړی کېدلی شو ولسمشر ترامپ بیا د دوشنبه په ورځ وسکانسن ایالت ته د انتخاباتي وینا لپاره ولاړ او هلته د ډیموکراتانو د ملي کنګري غونډه د وخت ځای کول وبل نو مولي دغه ته پر رسیدو خپل ملاتړ ته خبرو کی جو بایدن او د هغه نوماند مرستیاله کاملا هاریس تورن کړ چې د په وینا سوسیالیستي پالیسي مخته به یو خبرداري ورکړي د 2020 کال انتخابات به تر ټولو خطرناک وي ترامپ وویل یوازینی لار چې موږ به دا انتخابات و بایلو دا چې په انتخاباتو کې درغلی وشي. د ډیموکراټانو د ملي کانګری د پرانیستي په مراسمو کې د ویناو یو غیر معمولی برخه کې څلور پخوانیو مخکښ جمهوری غوښتونکو د بایدن ملاتړ وکړ. 55 کلنه کاملا هاریس د اگست په 19 نیټه رسمن د جو بایدن مرستیال اعلانې کې دا به د امریکا په تاریخ کې لومړنی آسیایي ټبرې امریکایي وي چې د ولسمشۍ د یو کاندید مرستیال غوره کیږي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له ازادي رادیو مو د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراتانو د ملي کانګري په اړه باندې معلومات واوریدل. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې ټول اړخونه دي په هیواد کې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي. جنرال سکاٹ میلر دا خبره د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د امنیت قومندانۍ وایاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي. د افغانستان حکومت وی افغان ځواکونه د داعش وسلوالې ډلې قاضي القزات عبدالله اورکزای وژلې دی. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط ویلي دی چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګ قاضي القزات چې د ننګرهار پر زندانی ورسته حمله پلان کړی و د افغانستان ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو لخوا وژل شوی. سرچینې نه دی ویلي چې نوموړي چیري او کله وژل شوی. په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د څلورو هغو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې داخله ګڼل سوی دي. دغه څلور کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوی په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه تورن سوی وو. او د بیلاروس پلازمینه منسکي پرون د پرلپسې نهم شپې لپاره په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل.
خبرونه مو په لنډه توګه له ازادي راډیو اوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوونیز پروګرامونه، لومړی د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې خبرونه او بیا د ګوډي اشهار تفریح پروګرام.
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را بند ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خدا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار پاسپوري کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې چالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدې برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په
کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګندونی خپروي، د قانون لمخي په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه بګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم، خو اوس براپور له بګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري، خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي، چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ، حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې، تاسو وینئ چې شل پنځشت نه اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي، او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي، متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي، څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړی وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپریږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي،
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنګرهار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه چې زما د پاره ډیر زیات ستونزې راولاړې کړې، زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې ځالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خوده، چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه و. او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جعلي دي، دا زما پر ضد کارول کیږي، حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول، هغه پویدل
په ټولنیزو رسنیو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزي له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. شکریا چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوي. به هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخاوني ول شو، خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوي.
زه د پوهنتون په دریم صنف کې ما چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و، زما په نوم زما هم صنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل، ان تر دې چې زما په نوم لیکنه کېده، شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري، دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند که په خواله رسنه کې که د اکاونټ جوړولو په ډولی که په هر ډولی څو انګیزې دلایل لري. اول خپل د ښځو د ضعف ټکی دی، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله دې لامل کېږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ذهني اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجع هغوی ملامتوي. حسادت، غوسه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي، اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي. هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو ځورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
د ښځو ځورول او له ښځو سره تاوتریخوالی که په هره بڼه وي جرم بلل کېږي، او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي. خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یوه حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي، د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا اک، د چا تصویر، ژغ، د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی، هلته پخشي، نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د اتشپیتمه ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري وګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایند سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
منصور صاحب کا پسر کې دارا ته وایاست چې د جالی فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابراتو وزارت لخوا تر کومې شونې ده، او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي؟
بله نورې جانې، مننه تاسو نه. بالکل، په وزارت مخابرات کې د سې یو ډپارټمنټ شته ده چې سایبر سکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي، چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي، نو دا یو فورمه لري، فورمه طی مراحل کیږي. بیا هغې نه پاس هغه شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سکیورټي د نور سیو شاخه ده چې افغانستان کې خوشبختانه شته ده. همداسې مونږ ډایرکټ کنیکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ آی ډی چې کوم ده انډیا ته لیګو. انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي. بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو، هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده. اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته، نو بیا تاسو کولی شي چې همدې سره قناعت وکړي. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي، دغه خپل د چا خبر مرضی ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو. مننه صاحب.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوې هم دومره وا. تربیه د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
وګو اوریدونکو سلام. د کورونا په وخت په پکتیکا کې غنم ورک شول. په کابل کې د تنفس ماشینونه او په نور ولایتو کې په خریدارو کې وهنه وشوې او هغه د سولې کیسه او دوه سره حکومت خو لا مې یادوي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراورو.
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطي تر پوزې رسولې دي. دا پین ولایت چارواکي غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیر ورځم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله لنیولو وروسته خوشی کړل او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیا قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر را کوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نور ته وایي. خبر د ماسقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو درېو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي، نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل،
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم پسې ونه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله لنیولو وروسته خوشی کړل. خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولي و چې د د قانوني غلو له اجازه پرته اغلا کوله او هیڅوک هم په جریان کې نه و اچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه، خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي، نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت په روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرامه زړه قاچاق کوي، آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسیره د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
اوس د لشم ګل بردبار مرکه در اورو چې پوه شئ چاپلوسي څه ته وایي.
بردبار صاحب، کلمړی خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنئ نو خوشاله به شو.
اولینه اولینه په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندۍ لره. خلک مې چاپلوس بولي خو نوم مې لشمګل بردبار دی، په لشمخیلو کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوئ؟
پخوا هم غټ سړی وم او اوس هم غټ سړی یم. پخوا هم له غټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم او اوس مې هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره ده. صاحب،
خلک چاپلوسي بده ګڼي او چاپلوس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم، خلکو پسې مه ګرځه، خلک هر څه وایي. چا چې د یو شي خوند نه وي څکلی په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپلوسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب،
رښتیا وایې، دغسې خدا
څومره هوښیاره جلۍ صدقه دې شم چې دومره زر په خبره ورسېدي. چاپلوسي یو ډېر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپلوسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هېڅ ډول بدي پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنی چې ګټه لري؟
ډېرې زیاتې، قربان مو شم. اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا ازغلې به سر به ښکته پورته کوي، وروزی به خوروي، ملا به جګه او ټیټه کوي، د څټ حرکتونه، د خېټې حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او وروز حرکتونه، قربان دې شم، د حافظې او تیز فکري حرکتونه، دا ټول د چاپلوسۍ کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپلوس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دې شم.
او سیاسي ګټې هیڅ شی دي؟
ماهر چاپلوس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غوندې ګرځي او یا هم په خپله یو څوک شي، قربان دې شم، بلا دې والم. که رښتیا درته ووایم، هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپلوس وکړي نو بیا یې نیت پرې بد وي، بلا دې واخلم.
مننه لشمګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوئ.
له تا نه مننه کوم، قربان دې شم. نعم خدا ډیر لایقه او خیره جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي. څه خدمت دې وکړم اوس؟
مننه.
له تا هم مننه، تشکر، خیر ویسی، د نیک او صالح اولادونه وشي.
بهر کې د لور له ورکولو نه یو مقصد پیسې وي چې مور و پلار ته یې راولېږي. خو چې نجلۍ بیچاره په هره بلا واوښته نو واوښته.
الو الو، غوټۍ لورې اورې؟
الو
غوټۍ لورې اورې؟
مری سلام، څنګه؟
وی شکر ده چې غږ می دی واورید لوري. خایم ته څنګه یې؟ درته صدقه می کی لوري.
مور جانې
ولی ژاړې لوري؟ په تنګ سوی یې که څنګه؟
مورې څه درته ووایم، د ما لاله څه خبرې، لیونۍ کېږم.
ولی څه خبره ده لورې؟ د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته اوشکنې دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج، خدای پاک دې اوس ما زر مړه کړي چې بېغمه سم.
ولی څه خبره ده؟ ښه ښایسته مېړه لرې په اروپا کې، آر او رز دی دانس خانو او پارکو تا بیایی. نور نو چه غواری لوری؟ کبر ما کوا چی بیا با لکه دی مک تو لوری دی چودنو او بمونو انتظار کوی.
چیر تا دی دغا خیستا؟ ما خود روز ندی لیدلی.
ولی پا دغایوه میاس که دی ندی لیدلی، چیر تا تللی؟
چه خبره یه مرک دیشی؟ غصی پلار وایی چی ما کری؟
چنگه؟ پلاری وایی چی ما کلیه؟
وو
خواهی دی چو وایی؟
خواهی نلارم.
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی؟
ای چوکم نشتا، یوازی زی مر سره نشدی لاس را چه ولی وو. خو ما ارتو ویل که دی لاس را ور پولیس را خبروم.
تا و داریگه؟ چه زده پلار تا ووایم چه دا تایی چا تا ور کلیه؟ زا بیا با تلیفون در تا وکم. الو
سلام موری.
والیکم لوری، چنگه یه؟
چنگه یه موری، خدا همیال دی.
لور جانه شکر و باسا چه خارج تا لاره. گوره نور دی جرا و نورم تر سترگو دی جرشم.
موری دا چه بایی؟
لوری دی میره پختنه می دی لپلار وکره، ام دغا دی میره دی خسر دی چو کالا مخ که مر شوی و.
ام دغا زور سره؟
لیوانه زا لوری پا خارج که سره نزدیگی، ور سره خواگاشا چی منگ تا پیسی راولیگی. بلا دی واخلم لوری.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا و ریاخل او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
پٹوس کی نو کونترو سر راشا یاد رنگ رنگ پٹو سپینو کونترو سر راشا یو سو خو کو ٹپو مست سندرو سر راشا سولی کس پر لبادا خبرو سر راشا یت سولی کس پر لبادا خبرو سر راشا موترو سر راشا خوشبو ہر خوا خورکا موترو سر راشا یو تو خوکو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا یو دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا شملو